اوریدون که السلام علیکم لدی شیبه دا آزادی راژیو اوریدون که است نن یک شنبه ده دل مریض دیرلسه و اته نیوی ده حمل پینزوشتمه او ده میلادی دوزاره نولسم ده اپریل چوارلسمه به ده خبری مجله که چیز اسمت ساروانی ده میر احمد ساپی به تخنیکی همکاری ورهندی کم لولس مشر غنی سره ده امریکای سناتورانو ده کتنی او پا افغانستان که ده جگرو ده شدت اخیستو او نور و موضوعاتو تفصیل در آورو لمره ده ده سات خبرونه د امریکا د سناجرګې دروغ غړیو له ولسمشر غنی سره د افغانستان پر حالاتو خبري وکړې. د کندوز په پرونۍ جګړه کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي دي. د سربیا په پلازمینه کې د ولسمشر پر ضد زرګونو کسانو مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل د امریکا د سناجرګې درې غړي کابل ته تللي دي. سناتورانو داګ جونز، جاک رید او جین شهین پرون شنبه په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل. د ارګ له خبر پاڼې سره سم امریکایي سناتورانو د سولې د پروسې او په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ملاتړ وکړ. کابل ته د امریکایي سناتورانو د سفر نور جزئیات نه دي څرګند شوي. سناتور شهین او د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو او تدارکاتو د کمیټې نورو غړیو تېره اونۍ د خپل هیواد له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو څخه د افغانستان د سولې د پروسې او په دې پروسه کې د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه ګڼې پوښتنې وکړې. د کندوز د سیمه ایز روغتون مشر وایي چې په دې ولایت کې په جګړه کې اته تنه مړه او دوه شپېته نور ژوبل شوي دي. نعیم منګل دا خبره د فرانسې خبري آژانس ته کړې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یا په کندوز کې امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو پرون شنبه د کندوز ښار په لمنو او یو شمېر ولسوالیو حملې پیل کړې. کندوز ښار په 2015 میلادي کال د لنډې مودې لپاره د طالبانو لاسته لوېدلی و. وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د فتح په نوم پسرلني عملیات پیل کړل. په کابل کې چارواکو ریوټرز خبري آژانس ته ویلي چې له کندوز پرته په 15 نورو ولایتونو کې هم حملې شوي دي. د کندوز د وروستي وضعیت په اړه وروسته په همدې خبري مجله کې د آزادي راډیو له خبریال سره خبرې کوو. د کابل ښار په نهمه امنیتي اوزه کې پرون شنبه د ناڅرګندو کسانو په بمی حمله کې یو تن وژل شوی او شپږ نور ژوبل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمي ویلي چې حمله د ماښام په 2 بجې وشوه. رحیمي پر ټویټر لیکلي چې ناڅرګندو کسانو د امنیت ساتونکو پر یوه موټر دوه لاسي بمونه غورځولي وو. حمله کوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلي دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی په غاړه اخیستی. نصرت رحیمي په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند کړي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویلي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره بیا کتنې ته تیار دی. خو کیم ویلي چې خپل شرایط لري. دا خبر د شمالي کوریا دولتي خبري آژانس پرون شنبه خبر کړ. کیم جونګ اون ویلي موږ به له زغم سره د روان کال تر پایه صبر وکړو چې که امریکا له کومې پیاوړې پرېکړې سره رامخ کې شو. د شمالي کوریا د رژیم مشر کیم جونګ اون او د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنز د فبروري په میاشت کې کتنه شوې وه. خو په ویتنام کې د هغوی کتنه بې له کومې نتیجې پای ته ورسېده. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون هم زرګونه کسانو د ولسمشر الکساندر ویچیچ پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چند بلګراد ښار په یوه مرکزی برخه کې راغونډ شوي وو. د پرونی اعتراض تنظیمونکو غوښتل چې د ولسمشر ویچیچ پر ضد په بېساري ډول ستره مظاهره جوړه کړي. په بلګراد کې روان اعتراضونه د ډیرشو سیاسي ګوندونو مخالفو ډلو او فعالانو ائتلاف تنظیم کړي دي. د مظاهرو ضد پولیسو پرون شنبه له مظاهره چانو سره چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو ونښتل او د هغوی مخنیوی یې وکړ. په بلګراد کې مظاهره چان د ولسمشر د استعفا غوښتنه کوي. د لندن پولیسو پر یوه سړي چې د اوکراین د سفارت مخې ته د یوه ډیپلومات له موټر سره ټکر وکړ ډزې کړې دي. دې سړي غوښتل چې له سیمې وتښتي چې پولیسو پرې ډزې وکړې. د لندن پولیسو پرون شنبه وویل چې مشکوک وګړی پرته له دې چې ژوبل شي نیول شوی دی. پولیسو ویلي چې پر دې سړي د داسې مرمیو او د سکرې وچې انسان له حرکت اچوي خو وژنېنه د پېښل تروریزم سره تړل شوې نه ده. او د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په نړیوالو لوبو کې د توکمیز توپیر د مخنیوي ژغ کړی دی. د دې نړیوالې ادارې په بیان کې چې پرون شنبه خپور شو راغلی چې په نړیوالو مسابقو کې د دې ستونزې د پېښېدو په صورت کې حتی ریفری کولی شي چې له میدانه ووځي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر جیانی انفانتینو ویلی چې د فوټبال په میدان کې به د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو لپاره له هیڅ هڅې ډډه ونه کړي. د دې لپاره فیفا یو میکانیزم جوړ کړی چې درې برخې لري. تاسو زموږ شخص له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. د دې خبری مجلې په دوام کې اوري. درو امریکایي سناتورانو په افغانستان کې د انتخاباتو او د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. د مصالحې د مشرتابه شورا غونډه تر نامعلومې نیټې ځنډېدلې. په کندوز او غزنی کې طالبانو پوځي تحرکات زیات کړي دي. د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د امریکا د سنا جرګې درې غړي کابل ته تللي دي. د امریکا د سنا جرګې دغو درو غړیو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. د ولسمشر دفتر د افغانستان د ولسمشر دفتر پرون شنبه پر ټویټر ولیکل چې ولسمشر غنی او سناتورانو ډاګ جونز، جاک ریډز او جین شاهین پر سولې او انتخاباتو خبري وکړي. ارګ همدارز ویلي چې دواړه خواوې د افغانستان په حکومت کې پر اصلاحاتو هم ژغیدلې دي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
کابل ته د امریکایي سناتورانو تللي پلاوی ویلي چې په انتخاباتو او سوله کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو حقوق خوندي کیږي. په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د دې لوړ رتبه پلاوی ترمنځ د کتنې نور جزئیات نه دي خبر شوی. د افغانستان د جمهور رئیس ټاکنې به د سپتمبر په 28مه کېږي. د امریکا د سنا پلاوی په داسې وخت کې کابل ته سفر کړی چې وسوالو طالبانو د جمعې په ورځ د الفتح په نوم پسلني عملیات پیل کړل. طالبانو د شنبه په ورځ د کندوز ښار پر لمنو او یو شمېر ولسوالیو شدیدې حملې پیل کړې. په کابل کې چارواکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په نورو 15 ولایتونو کې هم حملې شوې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبه سرابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغانان سوله غواړي خو وسوالو طالبانو څرګنده کړه چې هغوی نه غواړي.
معلوم دار است کسای کې جنگ
میخواین هیچ وقت از دښتون سره بيول. په دې هیواد د یو اوسیدونکو او شدې له نظر زه فکر کوم چې اوس معلومه سوي چې جګړه څو غواړي او د بیګونه انسانانو د وینې له بهولو څوک نستړی کیږي. زما پښتنه اوس دا ده چې دا څنګه انسانیت او اسلام دی.
چېګونه اسلامیت تاسو چېګونه مسلمانیز کې ما همیشه باید خون بریزانیم.
د وسوالو طالبانو یو ویاند ویلي چې هغوی سولې ته متعهد دي خو د افغانستان امنیتي ځواکونه او بهرنۍ قواوې د پوځي عملیاتو په زیاتولو تورن کړی دي. د طالبانو په سرلنی عملیات د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزات هم غندلی دي. هغه پر ټوټر د جمعې پورز له پاکستان، قطر او نورو هیوادونو چې د خلیزات په وینا په افغانستان کې سوله غواړي خوشتنه وکړه چې ورته کار وکړي. ټاکل شوی چې خلیزات په نږدې وخت کې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره بیا وګوري. په ولسی جرګه کې د غزنی استازي علي اکبر قاسمي ازادي راډیو ته پرون وویل د دې لپاره چې د سولې او مذاکرو خبره ډیره توده ده، طالبان غواړي چې د زیات امتیاز ترلاسه کولو لپاره حرکتونه وکړي او دولت هم مجبور کړي چې ډیرې غوښتنې ومني. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکی علي امیری وایي چې د سولې په هڅو کې ابهام زیات دی خو پرمختګ باید وشي او شاید د وخت له تېرېدو سره ټولنیز فشار د سولې کاروان تر یوه حده پرمخ بوزي.
لبل خو د مصالحې د مشرتابه شورا درېمه ناسته چې ټاکل شوې وه پرون په کابل کې وشي تر نامعلومې نیټې ځنډېدلې ده. د دې شورا ویاند عمر داودزی پرون شنبه په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د دې غونډې د ځنډېدو علت د کاري کمیټو د چارو نه بشپړېدل دي. ښاغلی داودزی همداراز وویل چې د مصالحې د مشرتابه په شورا کې د قطر په ناسته کې د ګډون کوونکو کسانو او د شمیر په اړه لا موافقه نه ده شوې. د دې موضوع نور حال د وصل وصال په راپور کې واوري.
که څه هم ټاکل شوی و چې د مصالحې د رهبرۍ شورا د شنبې ورځې په ناسته کې قطر ته تلونکي او له طالبانو سره د سولې مرکچي پلاوی وروسته شوی وی، خو د دې شورا مسؤلین د دغې ناستې د ځنډېدو خبره کوي. د مصالحې د رهبرۍ شورا ویان محمد عمر داودزی د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبرې ناستې پر مهال د دغې ناستې د ځنډېدو لامل داسې په ګوته کړ. ټاکل شوی و چې نن سهار د مصالحې د رهبرۍ شورا درېیمه ناسته شوې وای چې وزنډېده، او د دې ځنډېدو لامل د کاري کمیټو د چارو نه بشپړېدل دي. تر هغې چې دغه کمیټې خپلې چارې بشپړې او راپورې وړاندې کړي، له هغه وروسته دا ناسته ترسره کیږي. هغه د مصالحې د رهبرۍ په شورا کې د اختلافاتو د موجودیت په اړه راپورته شویو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې د دې شورا د چهارشنبې ورځې په ناسته کې هیڅ ډول اختلاف نه دی رامنځته شوی، خو دا چې قطر ته کوم کسان لاړ شي او د پلاوي شمیر څومره وي په دې اړه اختلافات شته دي. د مصالحې د رهبرۍ شورا دوهمه ناسته د تېرې چهارشنبې په ورځ د دې شورا د غړو د ټاکلو په قطر کې د مذاکره کوونکي پلاوي د معلومولو، د طالبانو سره د مرکچي پلاوي او د سولې د سرو خو د تعینولو په هدف په ولسمشرۍ ماڼۍ کې وشوه، خو په دغه ناسته کې وروستۍ پریکړه ونه شوه او د دې شورا غړو وویل چې د یادو مواردو په اړه به د شنبې په ورځ وروستۍ پریکړه وشي. ښاغلی داودزی د سولې په اړه د مشورتي لویې جرګې په تړاو چې ټاکل شوې د غویي میاشتې په نهمه نیټه په کابل کې وشي وویل چې د دغې جرګې د جوړېدو لپاره تیاری نیول شوي او د روانې لمریزې میاشتې تر نهه ویشتمې نیټې پورې به د مشورتي لویې جرګې د غړو د ټاکلو بهیر هم بشپړ شي. هغه وویل چې په دغه جرګه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې او د دې چارې صلاحیت د مصالحې د رهبرۍ شورا لري. هغه هیله وښوده چې د مصالحې د رهبرۍ شورا په راتلونکي ناسته کې پرې هم پریکړه وشي. هیله لرو چې طالبان دې جرګې ته خپل استازي ولیږي او یا هم هغه کسان چې له دغې ډلې سره هم نظره دي په دغه جرګه کې ګډون وکړي، خپلې ګیلې مالې شریکې او د خلکو نظرونه هم واوري. له دې وړاندې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سولې مشورتي لویه جرګه نمایشي او دسیسه بللې او په دغه جرګه کې د نه ګډون خبره کړې ده. د سولې مشورتي لویه جرګه د غویي میاشتې په نهمه له ټول افغانستان او له هیواد څخه بهر د افغان کډوالو د استازو په ګډون د 3000 تنو په حضور سره په کابل کې ترسره کیږي. په دغه جرګه کې د ټولو ګډون کوونکو له ډلې 30% به یې ښځې وي او دغه جرګه به د 4 ورځو لپاره دوام کوي چې پکې به له طالبانو سره د سولې د خبرو پر سرنګوالي او بیلابیلو اړخونو بحث او خبرې وشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لږ وروسته د کندز او غزنی د امنیتي وضعیت په اړه په دې دوو ولایتونو کې د ازادي راډیو له خبریالانو سره خبرې کوو، خو اوس به فریبا ظاهر درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
یو روهیشیا خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې یوه مقاله لیکلې چې نوم یې دی د افغانستان د سولې هڅو په ترڅ کې د هندوستان له پامه غورځولو سره د افغانستان راتلونکی نسی تامینېدی. خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد فعالیتونو ته اشاره لیکلي چې وایي شغلی خلیلزاد له عمان نیولې تر اسلام آباد او د سیمې او نړۍ تر نورو پلازمینو پورې ځي څو د افغانستان د سولې پروسه پیاوړې کړي، خو دی له هدف څخه لرې کیږي. یورویشیا زیاتوي د شغلی خلیلزاد چلند پوښتنې راپورته کړي دي چې آیا دا د امریکا قصدي پالیسي ده چې هندوستان له پامه وغورځوي، او که په خپله د شغلی خلیلزاد لیوالتیا ده چې تر ډیره د پاکستان لوری ونیسي. د خبرونې په لیکنه د پاکستان صدر اعظم عمران خان تر اوسه 2 ځله په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی دی، په داسې حال کې چې د امریکا یو متحد حکومت هم د اوس په افغانستان کې حاکم دی. لیکوال زیاتوي د پاکستان پوز پښکارغ غواړي چې طالبان په کابل کې واک ته ورسیږي او د پاکستان یو نائب نظام په افغانستان کې واک په لاس کې واخلي. خو ښاغلی خلیلزاد په دې برخه کې جدي خبرګون نه دی ښودلی. یوریشیا لیکي چې هندوستان د افغانستان نږدې متحد دی او د دې هیواد له بېلابېلو نظامونو سره ستراتیژیکې اړیکې درلودې او اوس هم نوې ډیلي د افغانستان د بیارغونې په برخه کې میلیاردونه ډالره لګولي دي. د لیکوال په باور دا مهمه نه ده چې د افغانستان د سولې پروسې څخه د هندوستان لرې ساتل د ښاغلي خلیلزاد شخصي لیوالتیا ده او که د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پالیسي. په دواړو حالاتو کې د لیکوال په خبره هندوستان باید د خپلو ستراتیژیکو ګټو په پام کې نیولو سره چلند وکړي او دا موضوع د امریکا له لوړپوړو چارواکو سره مطرح کړي. په مطلب کې راغلی چې په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا پالیسي هم باید پر دې متمرکز نه وي چې د پاکستان رضایت پکښې واخیستل سي. بلخوا فارن پالیسی خبرونه په یوه مقاله کې لیکلي دي چې منتقدین باید تر وخت مخه په افغانستان کې د امریکا ماته اعلان نکړي. د خبرونه په لیکنه د افغانستان د جګړې په دوام کې له پایله یو موضوع په پرله پسې ډول راپورته کیږي او لا هم اوریدل کیږي چې ګواکې امریکا په افغانستان کې ماته خوړلې ده. د منتقدینو همدې مفکورې طبیعتا داسې نتیجه رامنځته کړې چې ګواکې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د ماتې یو له اساسي شرطونو څخه دی. فارن پالیسي د بېلابېلو ورځپاڼو څېړونکو لیکنو ته اشاره کړي چې هر یو یې په بېلابېلو کلونو او وختونو کې د امریکا په معتبرو ورځپاڼو کې داسې عبارات کارولې لکه افغانستان یو بل ویتنام، د افغانستان نه حل سوی معما، د امریکا متحدین په افغانستان کې واک له لاسه ورکوي، ناټو له ناکامۍ سره لاس او ګریوان ده، افغانستان د ګډوډۍ پر لور ځي او داسې نور. د خبرونې په لیکنه د ولس کلنې جګړې په ترڅ کې امریکا د یوې سمې ستراتیژۍ ځینې برخې کله ناکله عملي کړې دي، خو وایي دا اقدام دوامداره نه و. خو د لیکوال په باور حتمي نه ده چې ټوله دا جګړه یوه ماته وګڼي او یا د هغې د ګټلو لپاره بشپړه هیله ولري. فورن پالیسي زیاتوي یوه موضوع ښکاره ده چې لا هم کېدای سي د دې جګړې نتایج تر یوه حده د منلو وړ وي او د امریکا ملي ګټې په هغه کې خوندي سي، خو نه په هغه صورت کې چې امریکا خپل ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي.
په خبرونو کې مو واوریدل چې په کندوز کې پرون وسلوالو طالبانو د دغه ښار په لمنو کې د دولتي ځواکونو پر ضد جګړه پیل کړه. همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز څخه د ټلیفون له لارې راسره دی. آریان صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. د کندوز د تازه وضعیت په اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړئ. آیا جګړه درېدلې ده؟
مننه سروان صاحب، زه لومړی خپل سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وړاندې اشاره وکړه، تېره ورځ په کندوز کې سخته جګړه روانه وه. تر مازدیګر پورې د کندوز ښار په نږدې څنډه کې د وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو تر منځ شدیده جګړه روانه وه. خو د ماخوستن رئیس تر اوسه پورې جګړه درېدلې ده. خال خال د ډزو غږ اورېدل کېږي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی د طالبانو دغه کوم حمله یې کړې وه د کندوز ښار په نږدې څنډه کې، دغه فشار تمبولې ده. دوی وایي چې د وضعیت په ټوله کې د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. خو بلې خواته د کندوز ولایتي شورا وایي چې که په وخت سره د کندوز اوسني وضعیت ته رسېدنه ونه شي، ښایي بدې پایلې ولري. دوی وایي چې د دغه جګړې له کبله لا هم د کندوز په ښار عمومي لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده او د شمېر کورنۍ د کندوز څنډو نه ښار ته راګرځېدای شوي دي، خو دقیق شمېر معلوم نه ده. بل خواته د کندوز د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د تېرې جګړې له کبله تر اوسه پورې 50 ټپیان او 8 وژلي کسان د شفاخانې ته راوړل شوي دي. دوی وایي چې د دغه شمېر زیاته برخه چې ده ملکیان جوړوي، چې په دې کې ښځې، سپین ږیري، کوچنیان شامل دي. خو په بل خواته د کندوز اوسېدونکي هم له سیمه ییز چارواکو او دغه راز د ملي اولي حکومت مشرانو څخه غواړي چې باید د کندوز وضعیت ته ډېر ژر رسېدنه وکړي، تر څو بیا ځلې د کندوز کې یو بله انساني فاجعه رامنځته نه شي.
آریان صاحب، تاسو ویل چې ځینې لارې هم بندې دي. آیا کندوز ښار ته ټولې لارې چې تخار ته غځېدلې دي او بغلان ته هم در شیرخان بندر ته دا ټولې لارې بندې دي؟ او بل دا وایي چې د جګړې شدت ډېر په کومه خوا کې وو؟
سروان صاحب، یوازې د کندوز تخار عمومي لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده. نور د بغلان لوی لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه ده. اوس مهال خلک د علي اباد خان اباد سړی سړک د لغه لارې کندوز تخار بدخشان دی ولایتونو ته تګ راتګ کوي نور لارې ترافیکو پر مخ خلاصې دي خو ولسوالۍ ته ځینې ولسوالۍ چې نام لري هغه به بندې وي نور د جګړې شدت چې دا د تېرې ورځې نه راپېد شوی ده هغه شدت چې وو مثلا مرمۍ په ښار ته راتللې ځینو هاته د مرمۍ غږ به ښار ته بدل کېدله
بله صاحب ډېره مننه سلامت اوسئ په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین اوس غزنی ته ځو په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر هم د ټلیفون له لارې راسره دی تاثیر صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم د غزنی په ولایت کې هم داسې خبرونه دي چې د دولت وسلوالو ځواکونو وسلوالو او همداراز امنیتي ځواکونو د یو بل په ضد عملیات زیات کړي دي حملې ډېرې کړي دي ستاسو وروستي معلومات څه دي
ډېره مننه ګران همکار ستاسو د ټولو همکارانو او هیوادوالو سهار د نیکمرغه وي هو څنګه چې په غزنی کې تاسو خبره وکړه د غزنی چارواکي خبر ورکوي چې په تیرو څلور یوستو ساعتونو کې د غزنی ولایت ګیلان ناندړو خوګیاړو او بند ولسوالۍ چې دغه ولسوالۍ یو نسبتا نارامې دي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا 15 تنه وسلوالو طالبانو ته په تیرو سریو ساعتونو کې مجبور راوښتي ده د ولایت مقام څخه ازادي راډیو ته پر دې ځای خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې په لومړي اقدام کې افغان ځواکونو تیر شپه د ګیلان ولسوالۍ په جانګیر آباد سیمه کې عملیات ترسره کړي وو چې په ترڅ کې لس تنه وسلوال وژل شوي او څلور نور ټپیان وو نه څلور نور ژوندي نیول شوي وو او د طالبانو اړوند یو فلډر موټر هم لمنځه وړل شوی وو دوی وایي چې بل خوا تیر ورځ د اندړ ولسوالۍ په نانی سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نشته شوی وو چې یو طالب وسلوال پکې وژل شوی وو او څلور نور ټپیان وو او دغه راز 13 ورځ د خوګیاړو او بند ولسوالیو په اړوندو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمن په نشته کې دوه تنه وسلوال طالبان وژل شوی وو او اته تنه نور ټپیان وو د ولایت ویان نوري سره چې ما خبري وکړې دوه چې په دغه پیښو کې افغان امنیتي ځواکونو او یا هم ملکی کسانو د کوم ځان نه دی اوښتې خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي باید وایم چې دا نشته په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په غزنی کې د پسرلي د رسیدو سره بیا هم جګړیز فصل پیل شوی ده او تقریبا هر شپه د ښار پر مرکز کمربندی پوسټو جګړیز پیښې رامنځته کیږي جګړې کیږي د تیر شپه هم د ښار په کومه ساحه کې جګړه او تر اوسه پورې د تلفات او یا مالی او ځانی زیان پاره کوم راپور نه دی ورکړل شوی نو دغه رنګ د لارې چکو میډیا د لارې چکو پوسټې دی په هغه باندې هم جګړې کیږي جګړې روانې دي خو د دې ترڅنګ د غزنی والی بیا وایي چې په غزنی کې د امنیت ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د هر راز تحرکاتو د مخنیوي او د دفاع کولو لپاره تدابیر نیول شوی دي او د دې ولایت د ټولیز امنیت لپاره یو ارخیز امنیتی پلان او طرح په حال کې د تطبیق په حال کې ده نو دوی وایي چې کېدای شي په ټول ولایت کې یو ډول هغه امنیتي پلان طرح کی او بیا ورستی هغه باندې کار وکي دوی ویل چې دم ګړی غزنی ته درې کندکنه په کومک تازه دم ځواکونه راځي دي او کافي قوت او اقامات لري د غزنی د امنیت لپاره یو ارخیص پلان د تطبیق په حال کې دی چې دوی برخه عملا د خواجه عمري ولسوالۍ په استقامت کې تطبیق شوی دی دا هغه ولسوالۍ چې وخت وړاندې طالبانو نیولې و او
ډېر مننه سلامت اوسئ تاثیر صاحب په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر و چې د غزنی د امنیتی وضعیت په اړه معلومات راکول
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون هم زرګونو کسانو د ولسمشر الکساندر ویچیچ پر ضد مظاهره وکړه مظاهره چند د بلګراد ښار په یو مرکزی برخه کې راغون شوې وو هغوی د داناری وهلې چې وجید باید له واکل لري شي د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي
په بلګراد کې مظاهره چانو ویل کوو چې د سربیا د اساسي قانون عملي کېدل غواړي باید له واکل لري شي د پرونی لاریون و ګډنوال بګودان تاتیچ د رویټرز خبری اژانس ته وویل زه د لوی تغییر په تمه یم. په عمومي ډول د نظام تغییر یقینا په قدرت کې د موجودو کسانو تغییر، ځکه واقعا دا نور نشي زغمل کېدلی. د پرونی اعتراض تنظیمونکو غوښتل چې د ولسمشر ووچیچ پر ضد مظاهرې ته دومره خلک راغونډ کړي چې ساری یې نه وي لیدل شوی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت اټکل کړی چې 2000 کسان ورته راغلي وو. په بلګراد کې روان اعتراضونه د ډیرشو سیاسي ګوندونو مخالفو ډلو او فعالانو ائتلاف تنظیم کړی دی. د مظاهرو ضد پولیس پرون له مظاهره چانو سره چې د پارلمان د ودانۍ مخې ته راغونډ شوي ونښتل او د هغوی مخنیوی وکړ. د رپورټونو پر اساس د ووچیچ پلویان د پارلمان په ودانۍ کې پټ وو او ویلي چې د فاشیستانو غلو مخنیوی کوي چې په زور قدرت ته رسیدل غواړي. په سربیا کې د دسمبر له میاشتې راهیسې خلک په پلازمینه بلګراد او نورو ښارونو کې مظاهرې کوي. هغوی ولسمشر الکساندر ووچیچ د اساسي قانون سرغړونکی او مستبد ګڼي چې د هغوی په وینا د نورو ستونزو تر څنګ یې پر رسنیو بندیزونه زیات کړي دي. الکساندر ووچیچ هغه وخت ویلي و چې حتی که 5 میلیونه کسان هم راغونډ شي غوښتنه به یې ونه مني.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د سنا جرګې درې غړي کابل ته تللي دي. سناتورانو ډاک جونز، جاک ریډ او جین شاهین پرون شنبه په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د کندوز د سیمه ایز روغتون مشر وایي چې په دې ولایت کې په جګړه کې 8 تنه مړه او 2 شپېته نور ژوبل شوي دي. د کابل ښار په 9 امنیتي حوزه کې پرون شنبه د ناڅرګندو کسانو په بمی حمله کې 1 تن وژل شوی او 6 نور ژوبل شول. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون ویلی چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره په بیا کتنې ته تیار دی. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون هم زرګونو کسانو د ولسمشر الکساندر ویچیچ پر ضد مظاهره وکړه. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
د ژوند رنگونه
سابق مردو تا فابریکه دا نساجی درلو دا پنام تکه بایره استلی دا پردو دا پاره دا توشکو دا پاره و دیده دا پاره آقا با 15 کاله 16 کاله عمر درلو دی دوامدار عمر بیو یعنی دیسی ار ورز با توشک نزلی دل نبا ار ورز بالش زلی دی نبا پردی زلی دلی
یا خودی کور وسایل دی کنه مثلا پردی و توشکی دا بل کالی دی مثلا چپن دا تکرای دا غشن پدی اکلا بانی خبری بگه کل استدی بازار تا دیزان لپاره یو شای اخلی په څومره مشکلې پیدا کوي؟
اول خو نه پیدا کیږي، ګرځو بعد هغه چې سم شی هم یي چې وای خلو هغه هم دوام نه لري. بیا خصوصا په دې وخت کې په دغه شرایطو کې چې زموږ خلک ډېر په موډو په داسې شیانو پسې ګرځي دغه چینایي مالونه چې اخلي فرضاً یو واده یې خلک په دونه مصرف باندې کالي واخلي چې رایې وړي دوام درېیم وارې نه اغوستلی سي خواته غورځوي.
یو بله مسله دا ده چې کله بازار ته ځي سودا اخلي دوکاندار حتی قسم خوري چې دغه جنس
دا بیخی تیر فرزن موز لروی بی سواد خلق شدی دی این جنسی دوار یو شامپو دی یو دارایش مسامان دی مگم دا دا دکاندار چالکی دی پا خلقو بانی ارتوائی داغ جنس داغ اصل دی او دا بدل دی تیو گورا مگم نا دا دوار یو جنس دی دوار بدل دی.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د 2 بجو په خبرونه کې 2 اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه یو حقیقت څه دی؟
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د معلوماتو پر اساس البته د لیکلي دي چې طالبان غواړي چې د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي خو پاکستان په دې منځ کې لوی خندې. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکي وايي طالبان د اسلام لپاره نه بلکې د اسلام آباد لپاره جګړه کوي او دوی غواړي چې افغانان او مسلمانان کمزوري کړي او همدارس نړۍ ته محتاج کړي. بشیر حبیبزی د لوګر له ازري لیکلي دي وايي ګمان مې نه کیږي چې امریکایي سناتوران به په کابل کې د سولې لپاره هڅه وکړي. بسم الله عبد له هلمند لیکي وای طالبان د نورو تراخیز لاندې دی او نه غواړي چې په افغانستان کې امنیت او سوله راشي. د پکتیا له ځاځي اریوب فضل کریم درویش لیکي په مشورت لوی جرګه کې باید تر ډیره عالمانو او د طالبانو غړو ته هم ګډون ورکړي شي. جاوید له کندهار لیکي طالبانو نه هیله کوم چې سوله وکړي، نور د انسانانو وژنه بند کړي، د خدای قهر ته دې پام وکړي. الهام له لوګر لیکي وای طالبان په ژمي کې د سولې خبرې کوي خو هوا چې تود شي جګړې ته زور ورکوي. نیکمل د مارجی څخه لیکي سوله مهیله و خو د الفتح او د خالد د وینو تشي راووتل او د جنگ اعلان یې وکړ. اوس هم بل خبری مجله لرو، دا خبری مجله آرش همایون وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب، خسته